جعفر احمدی تاسو ستړي مشي قدر منو اوریدونکو په دې خبرونه کې اوري چې دو ورځې مخکې د اتو ولایتونو لپاره نوي والیان اعلان شول خو اجرایه ریاست وایي چې دا پریکړه نهایي نه ده او په دې اړه دواړه مشران خبرې کوي. آیا له اوږده ځنډ وروسته د نوي والیانو د مقررې له اعلانېدو مخکې د حکومت دواړو مشرانو په دې اړه خبرې نه وې کړې، توافق نه و شوی او که ستونزه په اجرایوي نظام کې ده؟ دا مسله د افغانستان د سیاسي او حقوقي چارو له یوه کارپوه سره په مرکه کې څېړو. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. خو له هر څه مخکې خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. حمیده هارون عثمان دا خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان اجرایي ریاست وایي چې د اتو والیانو د ټاکلو مسأله نهایي شوې نه ده او په دې اړه بحثونه دوام لري. د بغلان او بدخشان پولیسو په دغه ولایتونو کې د څلیرویشتو مخالفو وسلوالو د وژلو او د دیشو د ټپي کېدو ادعا کړې. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د امریکا استخباراتي چارواکو داسې سندونه خپاره کړي چې وایي په 2011 کال کې په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن په مرکز د برید پر مهال ترلاسه کړي وه. پورا خبرونه واورئ. د افغانستان اجرایي ریاست وایي چې د اتو والیانو د ټاکلو مسأله نهایي شوې نه ده او په دې اړه بحثونه دوام لري. د دغه ریاست ویان جاوید د ویان مرستیال جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ خبرې ادامه لري. دا وایي تر اوسه د والیانو د ټاکنې په برخه کې لکه څرنګه چې په رسنیو کې ویل شوي دي لست آخري نه دی. د سیاسي توافق له مخې د حکومت مشران باید په ګډه کار وکړي چې څوک د ولایتونو لپاره لري او څوک مناسب دي چې د والي په توګه کار وکړي. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې د سه شنبې په ورځ د هلمند، کندز، لوګر، پکتیا، پکتیکا، بامیان، کونړ او نیمروز د والیانو نومونه خپاره کړل. د پاجواک خبری آژانس په وینا په دې ډله کې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د هلمند، بامیان، پکتیکا او نیمروز د والیانو له ټاکلو سره مخالفت کړی دی. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بغلان پولیس په دغه ولایت کې د شل مخالف وسلوالو د وژلو او د ویشت د ټپي کېدو ادعا کوي. د بغلان د امنیت قمندانۍ امنیت عامر عبدالرشید بشیر ازادۍ راډیو ته وویل د مرکزي بغلان په ولسوالۍ کې د درې ورځنیو عملیاتو په ترڅ کې شپږ ویشت کلي له مخالفانو پاک شوي دي. دا وایي د شاهي خیل، شفی خیل، ذکر خیل او احمد خیل سیمې ټولې پاکې شوي دي. هغوی ته ډېر تلفات اوښتي دي او د هغوی ټپیان هم زیات دي. د لارخاو په سیمه کې زموږ تصفیوي عملیات پیل شوي او په دښمن کې د مقاومت توان نور نه لیدل کېږي. د امنیت امر زیاته کړه چې ډېر ژر به مرکزي بغلان له یاغیانو تصفیه شي. طالبانو دا خبره رد کړې چې دوی ته تلفات اوښتي دي. ویل کېږي چې د وروستۍ یوې میاشتې په ترڅ کې د جګړو له امله په زرګونو کورنۍ په بغلان کې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د بل خبر له مخې د بدخشان امنیتي مسؤلین وایي چې تېره شپه په وردوج ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو د وسلوالو مخالفینو په حملو کې څلور تنه وسلوال وژل شوي او نهه تنه نور ټپیان شوي دي. د بدخشان د امنیت امر ډګروال سخي دادایداري نن سهار ازادۍ راډیو ته وویل چې تېره شپه وسلوالو مخالفینو د وردوج ولسوالۍ د زو او سترپ په سیمو کې د پولیسو په پوستو حملې وکړې چې په پای کې څلور وسلوال مخالفین ووژل شول او نهه نور ټپیان شول. ښاغلی دایری وایي په دې حملو کې امنیتي ځواکونه او عامو خلکو ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران مذهبي مشر ژمنه وکړه چې ټول هغه افغانان چې قانوني سندونه هم نه لري کولی شي چې په ایران کې ښوونځیو ته ولاړ شي. د ایران تسنیم خبري آژانس وایي چې آیت الله علي خامنهای ویلي دي چې هیڅ افغان باید په ایران کې له مکتبه بې برخې نه شي. د ایران د جمهوري ریاست ویاند محمد باقر نوبخت وایي چې دا د مذهبي مشر غوښتنه ده او اوس د حکومت مسؤلیت ده چې دا پلی کړي. اټکل کېږي چې درې میلیونه افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي. د دوی په ډله کې نږدې درې نیم لکه قانوني اسناد لري چې مکتبونو ته د تګ اجازه لري. په تیرو کلونو کې په لسګونو زره افغان ماشومان چې قانوني سند نه لرل په ایران کې له زده کړو بې برخې شوي دي. پام وکړئ سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو ته. د امریکا استخباراتي چارواکو داسې سندونه خپاره کړي دي چې وایي په 2011 کال کې په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن په مرکز د بریت پر مهال ترلاسه کړي وه. د امریکا د ملي امنیت د دفتر مشر په یو بیان کې ویلي دي چې دوی دا سندونه وروسته تر دې خپاره کړل چې د امریکا حکومتي ادارو د هغو سختو پلټنه وکړه، او ولسمشر په دې برخه کې پر داسې شفافیت ټینګار وکړ چې د ملي امنیت له اصولو سره سم وي. د دغو سندونو له مخې ابن لادن او ملګرو یې دا ویلي وو چې د مسلمانانو د وژلو په ځای باید بریدونه د امریکا پر متحده ایالاتونو وشي. کله چې اوسامه امریکایي ځواکونو وواژه، د هغه وخت غوښتل چې د رسنیو له لارې په امریکا باندې د سپتمبر د 12 نیټې د بریدونو کلیزه ولمانځي او یوه ویډیو هم خپره کړي. په یوه سند کې هم القاعده شبکې د ترورستانو د جلب و جذب غوښتنه کړې ده، او داسې پوښتنې یې پکې کړي دي لکه تاسو غواړئ چې انتحاري برید وکړئ او بیا پسې لیکل شوي دي له چا سره به اړیکې نیسئ که تاسو هیله لرئ چې شهادت مو په برخه شي. هغه ډله چې د سوریې کورنۍ جګړه څاري وایي د امریکا په مشرۍ هوایي ځواکونو د القاعده شبکې لږ تر لږه 15 تنه د سوریې په شمال لویدیځ کې وژلي دي. په بریتانیا کې میشته د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې دغه برید تېره ورځ د حلب ولایت د توامه په کلي کې د القاعده پر یو مرکز شوی دی. د بشري حقونو د څار دغه ډله چې معلومات له مځکنیو سرچینو راغونډوي زیاتوي چې اکثر وژل شوي وسلوال ترکان دي. د امریکا په مشرۍ هوایي ځواکونه د تیر میلادي کال له نیمایي راهیسې په سوریې او عراق کې یاغیان په نښه کوي. په سوریه کې فعالان وایي چې د اسلامي دولت ډلې اوس د پخواني لرغوني ښار پالمیرا نږدې ټولې برخې نیولې دي. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې د چهارشنبې په ورځ وویل چې وسلوالو له حکومتي ځواکونو سره تر جګړې وروسته د پالمیرا ښار شمالي برخې ونیولې. د پالمیرا ښار تاریخ د 2 میلادي پیړۍ دی، د هغه زمانې چې پر سیمې رومیانو واک چلاوه. داسې ویره شته چې د اسلامي دولت ډله د یونسکو له لورې دغه پیژندل شوی فرهنګي میراث ویجاړ نه کړي. د یونسکو مشر یارینا بوکوف وویل چې دا د پالمیرا جګړې ته سخت اندېښمنه ده، او نوموړي پر ښکېلو خواو غږ وکړ چې سمدستي له مخالفته لاس واخلي. د سوریې د لرغونو آثارو مشر میمون عبدالکریم رویټرز آژانس ته وویل چې په سلګونو مجسمې له دغه تاریخي ښاره انتقال شوي دي، خو عبدالکریم وویل چې اندېښنه هغه موزیم او هغو آثارو ته ده چې د انتقال وړ نه دي. د اسلامي دولت ډله چې د تیر کال له جون میاشتې راهیسې د سوریې او عراق پراخې سیمې نیولې دي، په عراق کې یو شمېر لرغوني ځایونه ویجاړ کړي دي. د فرانسې دفاع وزارت وایي چې ځانګړو ځواکونو په مالی کې د دوو اسلامي افراطي ډلو مشران وژلي دي. په پاریس کې د فرانسې دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې امدا اکهاما او ابراهیم آناوالین روانونې د جګړې پر مهال د مالی په شمال کې وژل شول. دغه دوه تنه یو په مغرب کې د القاعده مشر او بل د انصار الدین ډلې مشر معرفي شوی دی. د فرانسې دفاع وزارت وایي چې د جګړې پر مهال دوه تنه نور هم وژل شوي دي. فرانسه د مالی په شمال کې د 5 هیوادونو د تروریزم ضد ماموریت په چوکاټ کې نږدې 1200 پوځیان لري. او روسي خبردا چې د جرمني سیاستوال وایي جرمني په پام کې لري چې د پخوانی شوروي بندیانو ته د هغو کړاوونو په خاطر چې په دوهمه نړیواله جګړه کې ګالیلي تاوان ورکړي. د پارلمان وکیل هانس اولډریخ کرویګر د چهارشنبې په ورځ وویل چې د پارلمان د بودیجې کمیسیون د 10 میلیونو آیرو د بسپنې یو صندوق منظور کړ. هغه دا له هغو پخواني شوروي عسکرو سره یوه سمبولیکه مالي مرسته یاده کړه چې د نازیانو په زندانونو کې ساتل کېدل، او په وینا یې په دې کار سره به د مسلې ته رسمیت ورکړ شي. دا تر اوسه نه ده معلومه چې له 70 کالو وروسته به چې دوهمه نړیواله جګړه پای ته رسېدلې د دغو بندیانو شمیر چې ژوندي دي څو وي. کرویګر چې په پارلمان کې د سوسیال ډیموکرات ګوند د ډلې د بودیجې د چارو مرستیال ویان هم دی، دغه راز وویل چې د 1941 او 1945 کلونو ترمنځ به شاوخوا 3.5 میلیون شوروي عسکر د جرمني ځواکونو لخوا نیول شوي او زنداني شوي وي. د دغو عسکرو له نیمایي زیاتې مړه شوي دي. هغه وویل دغه بندیان له یهودانو وروسته دوهمه ډله خلک دي چې د نازیانو قرباني شوي دي. دا تر دې دمه د افغانستان او سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غواړی به هم دا خبرونه او ځینې نور خبرونه ولولی د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. د حکومت اجرایه ریاست وایي د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې لخوا د 8 ولایتونو لپاره د نویو والیانو د ټاکلو پریکړه نهایي نه ده. د اجرایه ریاست مرستیال ویان په دې برخه کې یو ځل بیا پر هغه سیاسي توافق تاکید وکړ چې پر اساس د ملي یووالي په نوم حکومت رامنځته شوی دی.
سید قطاب کنانی سیاسی رهبران حکومت مشترکن باید کار کنن که چه اشخاصی به ولایت برن و چه اشخاص مناسب هستن که وظیفه خود انجام بدن به حیث والی.
ایا لوګ د ځان نورسته د نوی والیانو د مقرری له اعلانې دوه مخکې د حکومت دواړو مشرانو په دې اړه خبرې نوې کړې، توافق نه و شوی او کستونزه په اجرایوي نظام کې ده. دا مسله د سیاسي او حقوقي چارو له یوه کارپوه سره څېړو. د افغانستان دفاع او ادامې وزارت وایي په لویو لارو کې د بار وړونکو موټرو لپاره تلو فساد ته لاره هواره کړې او غواړي ټولې تلې ډیجیټالي ته بدلې کړي. د افغانستان په اړه پر نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالبه لرو. په سیمه ییزو موضوعاتو کې اوري چې د ایران مذهبي مشر وایي نړیوال څارونکي دا اجازه نه لري چې د ایران د پوځي تاسیساتو کتنه وکړي.
ما اجازه نمیدیم، میگن بایستی ما بیاییم با دانشمندان شما مصاحبه کنیم، یعنی در واقع بازجویی کنیم.
د ایران پر اټومي پوځي تاسیساتو د نړیوال څارنې مسله مولوی کارپو سره په مرکه کې هم څېړلې.
به هر هیواد چې استوی ټکنالوژي کاری هغه مسؤل نه دی چې خپل نظامی ټکنالوژي هم کا استوی وي. نړیوال اټومي انرژي ایجنسی بل هر انسپکټر یا مفتش ته راپور ورکړي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې 219 پروګرامونه درته خبرو. افغانستان کې د نوي اتو ټاکل شوی والیانو پر سر بحثونه روان دي. اجرایه ریاست وایي دغه اتو والیانو مقرري چې سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې له لوري اعلان شوی دی نهایي نه ده. یو شمېر راپورونه وایي اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د هلمند، بامیان، پکتیکا او نیمروز د والیانو له ټاکلو سره مخالفت کړی دی. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
اته والیان دوی ورځې مخکې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې له لوري معرفي شول، خو اجرایه ریاست اوس وایي چې لا هم د دغو کسانو د ټاکنې پر سر خبرې روانې دي. د راپورونو له مخې دغه ادارې د سې شنبې په ورځ د کندوز، هلمند، لوګر، پکتیا، پکتیکا، بامیان، کونړ او نیمروز د نوي والیانو نمونه اعلان کړل. خو د اجرایي ریاست ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه د جمهوري ریاست او اجرایي ریاست ترمنځ کوم اختلاف نشته، خو د دغو اتو والیانو پر سر خبرې لا دوام لري. تر اوسه چې کوم لیست رسنیو ته د والیانو د ټاکلو په ارتباط استول شوی دی نهایي نه دی. تر اوسه بحثونه پای ته نه رسیدلي. کله چې بحثونه بشپړ شول نو بیا د اختلاف مسله مطرح کیدای شي. هغه خبرې چې په دې اړه اوس روانې دي د همدغو اتو والیانو په باره کې دي، خو د سیاسي توافق نامې له مخې د حکومت مشران باید په ګډه کار وکړي تر څو څوک کوم ولایت ته ولاړ شي او کوم کسان وړ کسان دي چې خپله وظیفه د والی په توګه ترسره کړي. د اجرایي ریاست ویان زیاته کړه چې دی نه پوهیږي چې د دغو اتو والیانو پر سر به خبرې تر کله دوام کوي، ځکه چې د ده په وینا د والیانو ټاکنه او پر هغو خبرې یوه پروسه ده. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکۍ ادارې د اعلان له مخې حلیم فدایی د لوګر د والی په توګه، سلیم خان کندوزی د ننګرهار د والی په توګه، نصرت الله ارسلا د پکتیا د والی په توګه، طاهر زهیر د بامیان د والی په حیث، وحید الله کلیمزی د کونړ د والی په توګه، امین الله شارق د پکتیکا د والی په توګه، میرزا خان رحیمی د هلمند د والی او محمد سمی د نیمروز د والی په توګه ټاکل شوی دي. پښوا خبري اژانسوي چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د هلمند، بامیان، پکتیکا او نیمروز له ټاکل شوی والیانو سره مخالفت کړی دی. دغه اژانس ته یوې سرچینې ویلي دي چې د هلمند او بامیان د والیانو په برخه کې له عبدالله عبدالله سره مشوره نه و شوې. پښوا اژانس څرګندوي چې عبدالله عبدالله اوس د پکتیکا د لری کړی شوی والی عبدالکریم متین د بیا مقرری غوښتنه لري او وایي چې هغه د پکتیکا خلکو ته خدمت کړی دی. عبدالکریم متین د دې لپاره له ولایت لری شو چې ویلی وو چې په پکتیکا کې پخوانی حکومت له داعش سره مرستې کړې وې. دا لومړی ځل نه دی چې د اجرایي ریاست او جمهوري ریاست ترمنځ د ټاکلو پر سر اختلاف رامنځته کیږي. تر دې مخکې هم د کابینې د غړو پر سر څو ځله اختلافات پیدا شوي وو. تر اوسه دواړه لوري د دفاع د وزیر د ټاکلو پر سر هم موافقې ته نه دي رسیدلي، که څه هم امنیتي وضعیت د هیواد په یو شمېر سیمو کې خراب شوی دی.
د اتو ولایتونو لپاره د نوي والیانو له ټاکل کېدو دوه ورځې نه دي تیرې شوي چې اجرایه ریاست وایي چې په دې اړه بحثونه روان دي او دا پریکړه هم نهایي نه ده. دا لومړی مورد نه دی چې د حکومت دواړه مشران پرې اختلاف لري. له دې مخکې هم د دفاع وزارت لپاره په نوماند وزیر هم اختلاف راپورته شوی و. دغه راز د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مشرتابه ته هم تر اوسه پورې څوک نه دی ټاکل شوی او د والیانو موضوع هم په همدې لړ کې نوې موضوع ده. د دې موضوع د سپیناوي لپاره همدا شیبه له کابله د ډیموکرات قانون پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر را سره د ټلیفون په لیکه دی. رنجبر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. رنجبر صاحب، مخکې له دې چې ستاسو په دې اړه ستاسو نظر واخلم، رنجبر صاحب، تر اوږده ځنډ وروسته بلاخره اته والیان ټاکل کیږي، د مقررې اعلان هم هغه اداره کوي چې همدا مسؤلیت ورلغاړه ده، یعنی د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره. آیا له دې مخکې دواړو مشرانو په دې اړه سلا مشوره نه وه کړې، او که ولسمشر اشرف غنی دا پریکړه کړې ده او اجرایه رئیس په جریان کې نه دی اچولی چې له دوه ورځې له ټاکل کېدو وروسته د اختلافاتو موضوع راپورته کیږي، دا څه ډول پیغام ورکوي ملت ته؟
تاسو هم دې موضوع ته وړاندې ګوته ونیوله، دا لومړنی مورد نه ده. دا پیښه وخت هم څو وارې تکرار شوې ده. زه فکر کوم چې یقینا کوم وخت چې قاطع توافق یو مسالې سره نشي، بیا دغسې قاعدې به حتما لري. اکثر موضوع په دې کې نه ده چې ولې دغسې واقع کېږي، موضوع په دې کې دی چې خپل لامل د دې چې دی چې دغسې یو حالت منځته راوړی دی، او هغه لامل چې رالی شي دغه پروسه ده په همدغه ناوړه شکل.
رنجبر صاحب مخکې هم په همدې موضوع باندې تاسو خبرې کړې دي، خلک هم خبر دي له دې نه چې سیاسي توافق شوی دی، حکومت د ملي یووالي حکومت د همدغه سیاسي توافق زیږنده ده، او دا اختلاف له همغه ځینې راپورته شوی چې نن ورځې نورې ستونزې راپورته کړي. کله دې مسلې تیر شو، اکثره خلک یعنی نن دغه نن اوس په یو ساعت کې هغه پیغامونه چې موږ ته راغلي ټول ناراض دي. مثلا زه تاسو ته د یو څو اوریدونکو اسمسونه چې مونږ ته را لېږلي وایم. محمد زکریا وطنیار له کندهار لیکي چې ولسمشر چې خپلې وعدې نشي پوره کولی نو استفاده ورکي. د کندهار له ارغستان ولسوالۍ څخه کمال الدین سپان لیکي چې اجرایه رئیس ولس ته ژمن نه دی خپلې ګټې لټوي، کنه او سخت ضرورت دی چې نوي او با تجربه چارواکي رامخته شي. یو بل اوریدونکي خپل نوم نه دی لیکلی، ویلي چې د ملي حکومت مشران به په مرګ هم سره یوه خوله نه شي، ځکه چې دواړه باباګان دي. دا یوازې څو اسمسونه وو چې همدغه شیبه یعنی په همدغه یو ساعت کې موږ ته را رسېدلی دي، او دا لړۍ همداسې دوام لري. خلک ډېر ناراضه دي. دواړه مشران آیا د خلکو په دغو خبرو خپل غوږ نه ګروي؟
هیڅ یو توجه د اعتراضونو د خلکو ته او د خلکو غوښتنو ته نه کوي، سره له دې چې دواړه مشران هم ډاکټر صاحب عبدالله هم ډاکټر صاحب اشرف غنی په خپلو انتخاباتي ژمنو کې یوه ډېره مهمه موضوع چې مطرح شوه ده، هغه به دا وه چې موږ به ځواب ورکوونکی حکومت لاسته راوړو، چې پاسخو حکومت ته وایي موږ به ځواب ورکوو. که موږ تاسو پوښتنه کوئ یا پوښتنه به بې ځواب پاتې کېږي. مګر اوس موږ عمل نه وینو چې د کلبیلو حکومت چېرې د خلکو ډېر وتلي دي، مګر اکثر هېڅ نه واکشنل ګوت او هېڅ نه ځواب دي. دغه پوښتنو ته چارواکي مسؤول چارواکي نه ورکوي، او بیا همدغه پروسه دغه شکل باندې مخصوصا په دغه شمکلي حالت کې موږ عمل نه وینو چې څومره ناخال او تور بیا تویږي هم په پایتخت کې هم په حیات کې او شم خصص پرس براخیږي. تر یو ډېر قوي مرکزي دولت ته ضرورت دی چې دواړه دغه مشران باید له یوې ژبې خبرې وکړي. اکثر کله چې دوه ګونې مسئله په میډیا کې مطرح کېږي، دا خورا لویه صدمه ابوظفر اتوریته حیثیت د دواړو ته رسېږي، او په مجموع کې ټول دولت ته زیان رسوي او ډېر لوی زیان رسوي، او دا ډېر رسوي تشویقیي زموږ مخالفین چې دوی له دغه حالت نه د ځان په ګټه دوی ګټه واخلي او ولس ته ناهیلي کېږي، مخصوصا زموږ امنیتي قوتونه ډېر ناهیلي کېږي. کوم وخت چې ویني چې دغسې یو حالت په ملک کې روان دی، زه ډېر خواشي نه یم چې اوس افغانستان کې فعالیتونه نه کلونو موږ دغسې یو پایلې ته رسېدلي سو بار ته پورته کړله.
رنجبر صاحب، له حقوقي اړخه که دا موضوع وڅېړو، د حکومت دواړه مشران مسؤل دي که نه دي؟ آیا له حقوقي اړخه هغه غوښتنې، هغه مسؤلیتونه چې دوی ته راجع دي، یعنی په دې مانا چې هغه ژمنې چې دوی کړې وي چې باید په خپل وخت نوي والیان وټاکي، وزیران وټاکي، نور لوړ پوړي چارواکي وټاکي، کمیسیونونه وټاکل شي، دوی دا کارونه ډېر په ځنډ سره ترسره کړي او حتی ځینې نورې هم نه دي کړي، له حقوقي اړخه له دوی څخه څوک پوښتنه کولی شي، راغوښتی شي؟
اصل الورودی دا کوم موضوع خو بيخي باید مطرح نکو، ولې موږ حقوقي او قانوني چوکاټ دې خو وټلی اسو. خپل مثلا اندر اجرائیه ریاست هیڅ چاته زمبرکون کې نه دی، ریاست رئیس جمهور په قانون اساسي کې خو غوښته چې نسبتي مادي پر اساس ولسی ځای کوي چې په دوه درېمه برخه دې اصلا پوښتنه وکړي. مگر اجرایی قوینه نسته من به قوادینی که چون پشتنه و چی منظور نداره چی من حقوقی چوکات و تلی هستو وست داره موافقت نامه ده اقا موافقت نامه هم اصلا یا قانونی او حقوقی شکل و بنتت نمری او مشروعیت نمری چی تخبل باید تخبل نیست که تخبل کورکی که خسن سر را چی ولست تا اصلا مدرن ده ولی دولت اراده ده اصلا دو که نشته دې ډول ترشاد راځي توافقات او هغه وخت دا توافقات او چې اساسا دوی حقوقي شخصیت نه وي، دوی انفرادي اشخاص وو چې هغه انفرادي اشخاص سره توافقنامه یې هم چې دا کړي حقوقي نظامه د ابوکرات هیڅ نوع حیثیت او اعتبار نه لري، ولې په دې کې اراده د خلکو نشته. اگر قانوني مرجع نه وي نو به تصدیق شوي او د دوه شخصو چې اتاره جمهور هم دوی نه وو دغسې یو ژمنې وکړلې او توافقنامه یې امضا کړله چې هغه ټول دولت یې په دوه برخو وویشه چې هغه په هېڅ دنیا کښې اصلا دغه مثال یې نهدلیدل شوی. او دوی غواړي چې په اراده او تضامینو کښې هم باید دواړه مشترکه برخه واخلي چې هغه غیر ممکن ده، غیر ممکن ده شخصه په یو اراده او تضامینو کښې هم دواړه باید شریک وشي. هغه به دغسې حالت لري چې یو کابینه به په اوو میاشتو کښې یا دوو میاشتو کښې نه جوړېږي.
دغه د اوسني حکومت له وخت د رامنځته کېدو له وخته دغه تقریبا اوه میاشتې تېرېږي، دواړو مشرانو هم وښودله چې آیا دوی د حکومت کولو وړ دي که نه دي. دغه اوه میاشتو کاري مودې ته په پام سره تاسو څه فکر کوئ چې آیا دوی به بیا سره جوړ راسي که نه، او د حل لاره څه ده؟
ما همیشه دا ویلي حتی هغه وخت کښې چې جانتیری نه و راغلی او دغه سند توافقنامه نه امضا شوې، ما همغه وخت کښې ویلي وو چې تکراروم چې دغه شکل د حکومت هغه د افغانستان په شرایطو کښې غیر ممکن دی چې هغه وشي کولی شي دوام ولري. هغه به خپله یو منبع د بحران وي، هغه به تل به یو په نفس کښې به دلته تضادونه نغښتي او د جنګ په حالت کښې موږ ضرورت یو قوي دولت ته لرو چې هغه قانون حاکم کړي او هغه وشي کولی چې خپل پلانونه او خپل هغه برنامې عملي کړي. زه اوس هم په دې عقیده یم چې دغه رقم، دغه شکل د ادارې چې تپل شوی دی د افغانستان په مظلومو خلکو، دا ناروا یو کار و او دا ادامه نه لري. غیر ممکن ده چې دوی سره جوړ شي او غیر ممکن ده چې دوی وشي کولی چې یو ځای دغه خپل دغه هغه ژبنې حتی چې دوی یوازې واضع هم کړي دي دوی عملي کړي. د دې لپاره چې دوی تنها نه دي، که ډاکتر عبدالله او اشرف غني تنها وایي، زه ما ته دا ژبه پیدا کېدله چې دا ډېره شونې ده چې دوی بالاخره سره کښېني او سره جوړ شي. د ډاکتر عبدالله تر شا هم یو لویې ډلې دي او د ډاکتر اشرف غني تر شا ډلې دي چې هغوی اکثریت یې د کرني په حکومت کښې بر لاس درلوده. اوس هم دوی غواړي چې د خپل قدرت او خپل هغه اقتدار په دولت او په حاکمیت کښې وساتي او دوی خپله غواړي چې دغه موضوع دغه رقم ورځ په ورځ بحراني شي چې بالاخره دغه بحران لري خپلې ګټې واخلي. دوی په جنګ کښې هم هغه دوی دا علاقه بندي لري، دوی عدم د ثبات کښې هم علاقه بندي لري. دوی نه غواړي چې یو مرکزي دولت منځته را شي، حتی دوی د قانون له حاکمیته خورا ویرېږي.
رنجبر صاحب مننه.
دوی د هر یو ځواب وایي خلکو ته.
بله رنجبر صاحب هم داشته بچه موگ او تاسو خبری که بیا هم ده دیرو اوریدون که پیغامون را غلی دی دیو اوریدون که پیغام تاسو تلولم رحمانی اندر لیکی ده حکومت ای که لو بچه تل دی وادی مامور پتاکلو که جمهور رئیس او اجرای رئیس اختلافات سر لری او روست داستو تاکی چه هیچ اهلیت نلری کله دې په دې خوار ملت هم دوی رحم وکړي. رنجبر صاحب له تاسو نه مننه. د افغانستان د ډیموکرات قانون پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر و چې د نویو والیانو د ټاکلو پر موضوع د راپورته شوو بحثونو د اجرایه رئیس او د افغان ولسمشر تر منځ د راپورته شوو بحثونو په باب نظر څرګنداوه.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ام کل تنظیم های زور است کبیر به زور آمده ام و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل برای چی افغانستان که مداخلتون شید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پسپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر 15 بجو پوری آزادی رادیو نواوری.
په دې پروګرام کې به هم د افغانستان پر روان سیاسي او امنیتي وضعیت خبرې کیږي. تاسو هم کولای شئ چې دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ او خپل پوښتنه او نظر مطرح کړئ. ازادي راډیو هر ورځ سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ. د افغانستان د فواید عامې وزیر وایي په لویو لارو کې د باروړونکو موټرو لپاره تلو فساد ته لاره هواره کړې او غواړي ټولې تلې د ډیجیټلي ته بدلې کړي. خو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي تر څو چې له فساده پاک کسان په دغو سیستمونو ونه ګمارل شي د فساد مخه به ونه نیول شي. تفصیل د ناجیه صفایي په رپورټ کې.
د افغانستان د فواید عامې وزارت په داسې حال کې د لویو لارو د تلو په ډیجیټلي کولو ټینګار کوي چې د هیواد اکثره لویې لارې د درانه بار له امله بیرته د لمنځه تلو په حال کې دي. د فواید عامې وزیر محمود بلیغ د چهارشنبې په ورځ د دغه وزارت له ولایتي مسؤلینو سره د راتلونکو سل ورځو د کاري پلانونو د شریکولو په مراسمو کې وویل چې د لویو لارو د تلو په ډیجیټلي کېدو سره به د فساد مخه ونیول شي.
واقعیت یا که مسئله ترازوها
دا واقعیت ده چه ده تلو مسئله نن روز خپل ده فساد په یوه منبع بدله شوه ده. زمون پروگرامونه پا دیر شدت سر پر مخ روان دی. مونگ ده مخابرات وزارت او نور و کمپانیو سر هم خبری کردی دی. سو طول تلی دیجیتالی کرو دا کار به ده فساد مخوونی سی او کم استونزی چه وست محالی لرو هغه به لمن زلالی شی.
خغلی بلیغ د سړکونو ساتنه او سرنه له اداري فساد سره جدي مبارزه او د یو شمیر پروژو عملی کیدل د دغه وزارت د سل ورځنی پلان مهمه برخه یادوي. دا مهال د درون وزن لامل د کابل جلال آباد، کابل کندهار او یو شمیر نورې لارې بیرته ورنی شوې دي. خو افغان کارپو متی الله خروټی بیا ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په لویو لارو کې د تلو کمپیوټري کیدل به هغه مهال نتیجه ورکړي چې په دې سیستم کې فاسد کسان ونه ګمارل شي.
در هغه پوری چې خپل سوبي چې دا استعمالي هغه انسانان خپل ډیجیټلی نسی یا په دې مفهوم د هغه وجدان پاک نسی خپل جبوت فکر نه کوي چې افغانستان کجا منافع ته توجه کوي د پټمنان تاسو باندې نتیجه ورکړي. اما قرار چې عمل علم غوښ مونږ ګورو په کابل خار په شمال استقامت کې هغه تل چې نفته مستقیما په هغه لار باندې موټر نه ځي څنګه په فرعي سړک ته په فرعي سړک باندې راځي کیږي که چیرې دلته موږ په سلهاو ډیجیټلي ته جوړې کړو او د خپل تل ډیجیټلي کړو نفسونه چې پاک نه وي هیڅکله دا نتیجه نه ورکوي. مثال ما تاسو ته
افغانستان چې په وچه کې پروت هیواد دی د سوداګریزو مالونو د لیږد او ترانزیت ډېره برخه د ځمکې له لارې ترسره کیږي. عام خلک هم په لویو لارو کې د تلو له ډیجیټلي کېدو هرکلی کوي خو وایي فواید عامې وزارت باید دا تلې وسار او د فساد مخه پکې ونیسي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
اوس ازادي رادیو اوري د خبرونه دوهمې نیمه تر رسیدلو وړاندې دوهونیس پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د غرض د ایران د اټومي لانجې په باب هم مطالب لرو. خو اوس حمید هارون عثمان ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان اجرایی ریاست وایي چې د اتو والیانو د ټاکلو مسله نهایي شوې نه ده او په دې اړه بحثونه دوام لري. د بغلان او بدخشان پولیس په دغو ولایتونو کې د څلیرویشتو مخالفو وسلوالو د وژلو او د دیرشو د ټپي کیدو ادعا کوي. د ایران مذهبي مشر ژمنه وکړه چې ټول هغه افغانان چې قانوني سندونه هم نه لري کولی شي په ایران کې ښوونځیو ته ولاړ شي. د امریکا استخباراتي چارواکو داسې سندونه خپاره کړي چې وایي په 2011 کال کې په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر پر مرکز د برید پر مهال ترلاسه کړي وه. هغه ډله چې د سوریې کورنۍ جګړه څاري وایي د امریکا په مشرۍ هوایي ځواکونو د القاعده شبکې لږ تر لږه 15 تنه د سوریې په شمال لویدیځ کې وژلي دي. د فرانسې دفاع وزارت وایي چې ځانګړو ځواکونو په مالی کې د دوو اسلامي افراطي ډلو مشران وژلي دي. په سوریه کې فعالان وایي چې د اسلامي دولت ډلې اوس د پخواني لرغوني ښار پالمیرا نږدې ټولې برخې نیولې دي. او د جرمني سیاستوال وایي جرمني په پام کې لري چې د پخواني شوروي بندیانو ته د هغو کړاوونو په خاطر چې په دوهمه نړیواله جګړه کې ګاللي تاوان ورکړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې لوستلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ. او اوس هم د ایران د اټومي لانجې موضوع ته مخه کوو. د ایران مذهبي مشر وایي نړیوالو څارونکو ته به اجازه ورنه کړي چې د ایران د پوځي مرکزونو هم پلټنه وکړي. آیت الله علي خامنهای همدارز د یو شمېر نړیوالو د دې غوښتنې سره مخالفت څرګند کړ چې د ایران د ساینس پوهانو سره مرکې وکړي. احمد شیبر پرې راپورټ لري.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای وایي چې نړیوالو مفتشانو ته به اجازه ورنکړي چې د ایران پوځي مرکزونه وپلټي. خامنهای په تهران کې د نویو فارغ شوی افسرانو غونډې ته د چهارشنبه په ورځ وویل
وفتیم کې اجازه نمیدیم از هیچ یک از مراکز نظامی
مشوبل چې اجازه نه ورکوي چې له هیڅ پوځي مرکزه هیڅ ډول پلټنه د بهرنیو لورې وشي. دوی وایي چې موږ راځو ستاسو له پوهانو سره مرکې کوو، یعنی په حقیقت کې غواړي چې تحقیق وکړي. موږ اجازه نه ورکوو چې زموږ اټومي پوهانو او د هر مهمې او حساسې برخې پوهانو ته لږ څه هم توهین وشي. زه اجازه نه ورکوم،
من اجازه نمیدم.
خامنه ای دا خبرې په داسې وخت کې کړي دي چې ایران ته د امنیت شورا 15 دایمي غړي او جرمني د جون تر دیرشمې ضرب العجل ټاکلی دی څو دواړه لوري د تهران د اټومي هڅو په برخه کې یو تړون وکړي. د جرمني پوهانو ور پهنتون کې د اټومي زده کړو د ډاکټرا محصل او د کابل د ساينس پانځي استاد محمد تنها اسدي رډو ته وویل چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له اصولو سره د خامنهای خبره مخالفه نه ده.
د نړیوال اټومي انرژي اجانس په کاري سکوپ کې هم دا شامل ده چې نظامی یا په اصطلاح د اردو کوم فعالیتونه چې هغه د نړیوال اټومي انرژي اجانس د تفتیش تر پوښښ لاندې نه راځي. یعنی هر هیواد چې استوي ټکنالوژي کاروي هغه مسؤل نه دی چې خپل نظامی ټکنالوژي هم کا استوي وي. نړیوال اټومي انرژي اجانس یا بل هر انسپکټر یا مفتش ته راپور ورکړي.
په اټومي برخه کې د ایران دغه قانوني هڅو ته اسرائیل ژور اندېښنه لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تیر ورس په بیت المقدس کې خبریالانو ته وویل که چیرته موږ غواړو چې وپوهیږو چې له ایران سره د دغه تړون له امله څه پیښیږي، نو تاسو وګورئ چې له شمالي کوریا سره د شوي تړون له مخې څه وشول. د مفتشانو او ژمنو سربیره شمالي کوریا اټومي قوت شو. دغه اونۍ شمالي کوریا اعلان وکړ چې په بریالیتوب یې یوه اټومي وسله جوړه کړې. زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه نږدې ده چې له ایران سره ورته تیروتنه وکړي، او زه ویره لرم لومړنۍ موافقه هم داسې شوي. د سیمې سوله او ثبات چې نړۍ یې غواړي په دې کې ده چې موږ ټینګار کوو چې بهتره تړون وشي، او لا هم ناوخته نه دی. نړیوال له ایران غواړي چې خپل اټومي فعالیتونه راکم کړي څو په بدل کې پر دغه هیواد یو شمېر لګېدلي بندیزونه لرې شي.
د ایران اټومي لانجه احمد شیبر بیا هم په جرمني کې د اټوم په برخه کې د ډاکټرا له محصل او د کابل پوهنتون د ساينس پوهنځي له استاد محمد تنها سره شریک کړي. تنها د مرکې په پیل کې د خامنهای د دې خبرې په اړه چې نړیوال د ایران د پوځي مرکزونو د لیدو حق لري کنه لري ویل
هغه تړون چې د راستوي وسلو د ممنوعیت پراختیا لپاره ده هغه د ام پی ټی په نامه یادیږي. دغه تړون کې مطبوع هیوادونه مسؤل دي چې ټول هغه استوي تاسیسات چې دوی پکې سوله ایز یا غیر سوله ایز فعالیتونه کوي هغوی باید د نړیوال اټومي انرژي اجنسی رجستر ثبت یا ډیکلیئر کړي. په دې کې په هغه ان پی ټی کې دا موضوع شامل ده او په دې نړیوال اټومي انرژي اجنسی په کاري سکوپ کې هم دا شامل ده چې نظامی یا په اصطلاح د اردو کوم فعالیتونه چې هغه د نړیوال اټومي انرژي اجنس د تفتیش تر پوښښ لاندې نه راځي.
په دې حساب سره دغه نظامی ځایونه د تفتیش لاندې نه راځي، نو د خامنه ای دغه خبره چې نړیوالو ته اجازه نه ورکوي دا به د ایران او د نړیوالو پیاوړو هیوادونو ترمنځ په مذاکراتو باندې تاثیر ونه کړي.
په قانوني لحاظ باید منفی تاثیر ونه کړي، ځکه چې د خامنه‌ای ها خبره چې دی کړی ده هغه په قانوني لحاظ د نړیوال اټومي انرژي اجنس د کاري چوکاټ په اساس هغه خبره د صحیح ده. څوک حق نه لري که چېرته خپل دولت یا مدعو هیواد ونه غواړي دوی د ان پی ټی تړون په بنسټ دا حق لري چې خپل نظامی تاسیسات یا استوي ټکنالوژي تاسیسات چې د نظامی ادارو له خوا کنټرولېږي هغه ډیکلیئر نه کړي، او کله چې ډیکلیئر نه شو د نړیوال اټومي انرژي اجنس په نس باندې بیا مفتشین د دې په هیڅ وجه حق نه لري چې هلته ولاړ شي. ان ډیکلیئر سایت مفتشین نه ورتلای شي، او کله کله مفتشینو دا معلوم نه وي، ځکه مفتش د ایرانای مفتش خالته نه دي، هغه چې ورته بهرانه د بل هیواد مفتش ورته د کایې یو نړیواله اداره ده د یون په چوکاټ کې. نو باندې مسایل ته په پام سره په قانوني لحاظ باندې که چېرته د نړیوال هیوادونو د شپږ جمع یو چې د هستوي ټکنالوژي د تعقیب په یو ډول حق لري، کدی ورسره د خبره ډیر سیاسي او جدي نکي او دا یو بهانه ورته ونه لټي په قانوني لحاظ قانوني چوکاټ کې ایران دې ته ډیر مسول نه راځي.
په جرمني کې د اټوم په برخه کې د ډاکټر عالم ماسل او د کابل پونتون د ساينس پوهنځي له استاد محمد تنها سره د ایران د اټومي پروګرام او د غراز د هیواد د مذهبي مشرعیت الله علي خامنه ای د وروستیو سرګندونو په اړه مرکه و. په همدې سره نور د راپورونو او مطالبو له خبرېدو لپاره وخت نه لرو، دوه اونیز پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې پروګرام واوري، پام وکړئ د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام ته.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي او په لوی ښارونو کې په 0.15 څپه روښانه اوازه اوریدلی سي. د اساسي او بشري حقوقو د دې اونۍ په خبرونه کې د کار د حق په اړه بحث کوو. زموږ سره په سټوډیو کې ملما د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د بل د سیمیز دفتر د ارزونی او چړین د څنګ مرستيال او د الواحد سیرت ملمدی سیرت صاحب شراغلست.
بسم الله الرحمن الرحیم. پلمړی سر کې تاسو ته ساس محترم ادارې ته او د افغانستان ټول هغه وګړو ته ساس رادیو او یقه کنر د خزې خپل سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
سیرت صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي، د افغانستان په وزیر قوانینو کې د کار د حق په اړه څه ویل شوی دی؟
اسلام د کار د کارمندنې کار ته تشویقولو په هکله څه ډیر ارشادات لري. زه فقط هغه حدیث ته اشاره کوم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو کس راغی او سوال یې وکړ چې ماته پیسې راکړئ زما اقتصادي وضعه کنه. نو رسول صلی الله علیه وسلم ده ته پیسې د دې له خاطر وسایل واخیستل، رسۍ او تبرګی، ول چې ته لاړ سه لرګي راوړه بازار کې عرضه کړه، الله به وسی له دې طریق نه ستاسې دغه د ژوند مشکلات به رفع شي. څو وروسته وخت چې دې صحابي سره بیا ملاقات سو پوښتنې ورته وو، الحمدلله زما ځوان ډیر ښه دی. نو دغه هغه تهداب دی چې اسلام خپلو وګړو ته د کار او د کار کولو رهنمایي کړې ده. نو په دې اساس باندې اولین بنسټ د کار او کار ته خلق اچول د اسلامي دستورات دي، خو تر څنګ چون بشري ټولنه ده او بشري ټولنه د وخت د تقاضا او د زمان د تیرېدو په هغه باندې چې خلق انکشاف کوي ترقی کوي مخته ځي، څه دستور او لوایح چې هغه په ملي او بین المللي سطحه کې هغه ته څه ارزښتونه او قواعد هغه ورته مد نظر کې نیول سوي دي. نو پس د دغه اسلامي او بین المللي حقونو په رڼا کې کولای سو چې دا ادعا وکړو چې کار یو بشري حق دی د ټولنې. بې د کار هیڅوک نسي کولای چې هغه خپل ژوند او معیشت په مخ بوزي. د کار په هکله څنګه چې اته څلوېښتمه ماده یو هر افغان دا حق د کار لري او تنظیم د امور د کار هغه به ذاتیت امورو کې تنظیم چې هغه حق د کار دی چې هغه په اساس رخصتو باندې او ساعتونو باندې او مثال مریضي او کم ساعتونه با مزد د کار سړی وکړي کم کارونه بې مزد هغه جلا هغه دی. خو زه صرف څو ټکو ته اشاره کول غواړم. د اصول د کارو دا دی چې دولتونه ملکونه سره او یا په خپله داخل کې موجودیت د کار ډېر مهم دی چې اول خلکو ته کار او کار کول د دې زمینه برابر سي او ورته پیدا سي چې تر هغه خلک وکول سي چې کار ځان ته پیدا کړي. بل دا دی چې دې کار ته د خلکو لاسرسی هم وي کنه لکه چې په بازار کې کارمندنه او فرض مثال بغیر د تبعیض نه او بغیر د هر څه نه باید ټولو ته علساویه کار پیدا سي. بل دا دی چې پذیرش د کارونو هغه مناسب وي داسې نه وي چې خدا نخواسته ناوړه کار چې هغه د ملک د اجتماع په خطر باندې داسې کارونه هم باید ونسي. نو هسې کارونه چې کار خلکو ته پیدا سي د خلکو لاسرسي ورته وي او د ملک ضرورت ورته وي دا په داخلي هغه کې او که ته بیروني چوکاټو کې هم یې کوی سي چې د بین المللي قوانینو په رڼا کې دولتونه سره کوی سي یو له بل سره د تفاهم په رڼا کې کولای سي چې یو د بل د کارمندنې بازار یو بل ته سره عرضه کړي او اجازه سره ورکړي په نړیواله او بین المللي کچه باندې په نورو ممالک.
هغه څوک چې کار کوي د هغوی لپاره څه اصول او مقررات وجود لري؟
څنګه چې مخکې م تاسو ته ارزو کړې چې د حق کار په قانون کې سته د هغه له خاطره خاص اصول او تنظیم او مقرره لري. د هغه مقرره په رڼا کې که هغه په دولتي چارو کې کی او یا بیرون چارو کې باید هغه قانون د کار هغه تنظیم سي. د هغه په رڼا کې دولت هم د بشري د قوې نه استفاده وکړي د خپل کارونو له خاطره او که څوک شخصي کارونه کارخانې او کارخانجات او غیره لري د هغوی له خاطره هم همدغسې څه اصول او ضابط او مقرره ده پکې. نو په دغه د اصول او مقرر په رڼا کې به ټول که هغه دولت دی او که شخص دی خپل ځان به عیاروي. دولتي هغه کې څه ستونزه نشته خو شخصي کې بیا هم دا ستونزې سته چې د خلکو د مجبوریتونو نه د خلکو د ضرورتونو نه په اساس خلک بعضې څه ناوړې ګټې او استفادې پورته کوي دا ښه کار نه دی.
قدرمنو اورېدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوي دي.
آزادي
خزینه په سر اجازه نه ورکوي چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه موږ له وخت در شوي.
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره پناهی نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
ستاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
ایا هغه څوک چې د کارګر له قوې څخه ناوړه استفاده کوي په قانون کې د دې کسانو په اړه څه ویل شوي دي؟
نو نه څلوېښتمه ماده د قانون اساسي کې دا راغلي چې د کار اجبارول دا منع دي. څوک نسي کولای چې څوک په یو کار باندې هغه مجبوره کړي. خاصتا چې نن سبا جنګي حالت دی په داسې جنګي حالت کې او یا آفتونه کم که راځي څوک د هغه د مجبوریتونو نه د هغه د ظروف د اقتصاد نه ناوړې خلک ګټې پورته کوي دغه په قانون کې منع راغلی ده چې څوک نسي کولای د چا د بشري د نیرونه غلطه استفاده او یا د هغه د مجبوریتونو نه د یو انسان سوء استفاده وکړي که هغه د جنګ زمینه وی که هغه آفات وی او هغه کدسه نور مسائل په ملک پیخیږي او یو کس مجبور دی چې یو مړی ډوډۍ ځانته پیدا کی نو هغه څوک چې په خلک په کار باندې ګماري د منه دی په قانون کې او که بیا احیانا څوک دیته لاس لوندې کوي او کوي بیا په دې خلکو له خاطره په قانون د جزا کې ورته جزا ده لکه 1514 ماده کې که څوک د خلکو د نیرونه په فری په هیله په استثمار او په نورو هغه باندې یا د دې دغه نیرو خرڅول په بل چا باندې دا جرم دی د دې له خاطره جزا ته نه ده چې جزا یې په حبس طویل باندې دی چې یعنی د 15 تر 15 کالو که څوک داسې یو څوک د هغه د ضرورت نه سو استفاده کوي او یا ناوړه ګټه تر پورته کوي داسې کله محاکمو ته مراجعه وکړي او هغه څوک چې دا کار یې کړی باید هغه په حبس طویل باندې محکوم سي او جزا د محاکمو له طرفه ورته تعین سي. دا جزا
ډېره مننه سیرت صاحب. قدرمن اوریدونکو دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک لامو ملسه.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
سترګي ډولۍ باڼه لرګي دي سترګي ډولۍ باڼه لرګي دي د جانان مینه پکې ناوي ګرځومه. درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. مینوالو ډولۍ هغه خوږ نوم دی چې په اوریدو سره د هر پښتون په ذهن کې د ځوانانو او پیغلو خنداګانې د دوو زړونو د عمري پیوند ژمنه او د چمبې درزا راځي. کچېری و مور خپل زوی ته دعا هم کوي نو ورته وایي خدای دې د سری ډولۍ څښتن کړه. ډولۍ په لویه کې د آریایي قوم او په خاص ډول د پښتون ولس د کلتور هغه پخوانی برخه ده چې لا هم په یو شمېر سیمو کې د کارونې وړ ده. مینوالو موږ نن غواړو د ډولۍ پر فلکلوریک ارزښت، تاریخ او پر ولسي ادبیاتو یې تاثیر روښانه کړو. هیله ده چې ملتیا مو وکړئ. راځئ وږمې رشیدي ته غوږ شو.
ڈولے راؤل اس بیوڑی دمور پلار دکورا
قدر منو اوریدون کو ڈولے چے دواد پا محال دورا پا وقت استعمالی گی یا وڑا شان زنگوی او عموماً دلوخی پا بون بونل شوی وی د یو نیم متر څخه تر دو متر پورې اوږدوالی او پلنوالی وي چې په منځ کې یو اوږد لرګی ورکل شوی وي. په آریایي اقوامو کې به چې کله واده و نو ډولۍ به یې د ناوې د لیږد لپاره کاروله او دغه ډولۍ به عموما د کلي کسبګرو جوړوله. د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي استادې پوهندوی ډاکټرې زرغونې زیور سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړې. په مرکې کې هغه زرغونې ویلي چې ډولۍ د پښتنو د کلتور یوه ډېره ارزښتمنه شتمني ده.
ډولۍ خو زموږ په پښتني فرهنګ کې یو نوم دی چې هغه زموږ په فلکلوري ادب کې هم دغه نوم راغلی دی. ډولۍ د دې لپاره چې مثلا د یوې جلۍ واده ترسره شي یا واده کېږي نو کله چې د مور یا د پلار د کور نه یې وړي د خسر کورته نو هغه په ډولۍ کې وړي، یعنی په خپلو خپو نه وړله. هغه زمانه کې پخوا وختو کې موټر او موټر نه ولو پیسې نو دغه رواج ډولۍ د ډېر پخوا زمانو څخه رواج شوی دی. بله دا ده چې دا ډولۍ وړل یعنی یو ناوې کولی شي په خپل خوم تلوي، مګر دا خبره دا ده چې هغه د هغې د ښځې د احترام او د قدر دپاره یو خاص مقام دپاره دی دا ډولۍ ورته جوړوله. البته د ډولۍ په شکل او په هغه کې جوړښت کې فرق شته.
معمولا مشهور شکلونه څه ډول دي چې خلک استعمال کوي؟
مشهور خو زیاتره ډولۍ خود داسې چې داسې یو لکه د کونډۍ شکل لري، لکه انحنایي دغه لري، خو لاندې ورته یو څه تختې یا داسې دغه جوړوي. بیا د هغې د پاسه داسې تیرونه تیره دوه تیره یو دی طرف ته یو طرف ته، خو اکثریت په هغه کې د لختو نه استفاده کوي، د ساده د ونو لختو نه به مې استفاده کوله. اوس نو بیا د هغې د پاسه بیا یو شال اچي، یو رنګین شال، مختلف شالونه یا سرې یا شنې، زیاتره سره او شنه شالونه نه استفاده کوي چې هغه بیا دی د ډولۍ په سر اچي. بیا هغه بیخي پټیي اصلا او ناوې د هغه کینه یي. بیا دغه ډولۍ بیا دوه کسه نارینه په اوږه باندې ږدي او هغه ځای ته یې رسوي. که لرې وي، که دا مسافه لرې، بیا داسې کوي چې دغه ډولۍ اخلي په ډارسن کې یا په کوم موټر کې چې هغه ډولۍ په هغه کې ږدي او هلته یې بیا رسوي، بیا یې راښکته کوي.
داسې هم د ډولۍ شکلونه شته دی چې هغه دایمي جوړوي او په کلي کې دې وګرځېږي د چا چې وادي هلته وي؟
دا خو شته دی. مثلا ځینې داسې ځایونو کې رواج داسې دی چې یو څوک یو ډولۍ جوړوي او په هغې باندې یو کرایه هم اخلي، داسې یو شکل هم شته، خو هغه به البته بعضې ځایونو کې دي. خو زیاتره داسې چې په یو کلي کې ډولۍ چې جوړه شي جوړه کړي، هغه په ترکان باندې جوړېږي، صحیح منظم، لکه د میز په شکل تقریبا څلور کنجه یا لاندې تختې ورته کول کېږي، پایې ورته ورکول کېږي، بیا ورته لرګي داسې یو ګوت لرګی ورنه تیروي، بیا هماغه یو لرګی دی چې هغه دوه سره لري او په اوږه باندې بیا کېږي وړل کېږي.
کله چې زه لري نو په اوږو خو بیا طبیعي ده چې سړی به ستړی کېږي. بیا داسې نور کوم وسایل شته چې دوی په انتقالي
دا؟ البته پخوانی هغه کېدام و چې په اوښانو باندې په اوښ باندې به که ناویانې وړلې، او هغه کې به مثلا په کجاوو باندې په اوښ باندې به یې کجاوې خوټلې، یو طرف ته دوه انډي به و، یو انډي کې به یې ناوې کېنوله او په دې بل انډي باندې به یې پکې به یو بل څوک ورسره کېناستل چې دا دغه برابر شي، د انډول برابر شي. نو دغسې په دې طریقه هم و. او بله طریقه دا وه چې خپله ډولۍ به د دې اوښ په سر ایښودله، د اوښ په سر ایښودله او دا به یې نقلوله. او بل سیستم داسې و چې په آسونو باندې هم ناوې وړل کېدله، خو په آسونو باندې اکثریت ډولۍ نه ایښودله، آس باندې به یې کېنوله.
ډاکټر صاحب، دا چې تاسې د ادبیاتو پوهنځي استاد یاستئ، په ولسی ادبیاتو باندې د ډولۍ تاثیر څومره دی؟
په ولسی ادبیاتو کې خو تاسو خو پوهیږئ چې هر هغه څه چې د ولس د خوا نه اختراع کېږي او کارول کېږي، هغه خامخا په ولسی ادبیاتو کې هغه د هغې انځور څرګندېږي. په لنډیو کې اکثریت، په لنډیو کې، په دې غاړو کې، په دې بسو روبایانو کې، څلوریزې کې، په دې کې خامخا د ډولۍ ذکر شوی دی او شته.
کله به چې ډولۍ د زوم کور ته ورسېده، هلته به بیا کوم مراسم ترسره کېدل؟
کله چې دا ډولۍ د زوم کور ته ورسېږي، نو ډولۍ خو هلته د دروازې خوله کې یا د دروازې مخ ته کېښودل شي. ناوې په اسانۍ د ډولۍ نه راښکته کېږي. هغه وایي چې مثلا یو څه غواړي د زوم په کور باندې، یو څه هغه ایږدي، یا نقده یا چغده. نقده دا معنی چې یو څه روپۍ موپۍ ورته ومني، یا ورته د کور یوه برخه یا یوه کوټه، که څه شی لري هر څوک د خپلې وسې په حساب، بیا ورته وایي زه دا یو کوټه ستا شوله، یا ورته وایي چې بیا هغې باندې هم راکوزه نه شي، بیا وایي چې زه خو دا بله کوټه، یا مثلا یا زه دا ټول کور یا دا دومره ځمکه، خو یو څه ورباندې ږدي تر څو چې بیا هغه ناوې هغه شي. قانیشی و بل بیرخ کرد.
د ډاکټر زرغونی په خبره چې ډولې ته د خېژولو لپاره ناوې د قرآن شریف په سیوري کې همزولي جنکۍ او خپلوانې راپاڅوي او تر ډولې یې په داسې حال کې راولي چې ناوې په چیغو چیغو ژاړي او د کور کلي ښځې هم ورسره ژړا کوي. شفیقه میرزایی چې د ډولۍ دود یې خوښ دی او څو کاله وړاندې هم په یوه داسې واده کې ګډون کړی و چې ناوې یې په ډولۍ کې وړې وه، د ډولۍ د تاریخ په اړه راته غږېدلی.
ډولۍ خو ډېره پخوانۍ هغه ده، موږ پښتانه اریایي اقوام دي او دغه اقوام د ډېر پخوانه دا دود و. پخوا چې اړیکې کمزورې وې، یعنی خلکو له لرې ځایو سره اړیکې نه لري، نو په خپلو کلیو سیمو کې به یې چې ودونه کول نو همدغه د ډولۍ په واسطه به یې انتقالوله چې هغه به یې له لرګي و دې شانونه جوړه کړې وه او خلکو به وړله. بیا چې وروسته اړیکې پراخې شولې نو دا ډولۍ دود هم ورو ورو کمزورې شو، خو اوس هم په ځینو پرمختللو هېوادونو کې چې هغه فرهنګ پاله دي، اقتصادي وضعیت علمي کچه یې لوړه ده، لکه هند او دا ځایونه هلته اوس هم دا فرهنګ پالي، ځکه دوی خپل فرهنګ ته هغه ورکوي. او دا معلومه نه ده چې دا د دوی دود دی که زمونږ، خو دا ویلی شو چې دا یو نسل و وروسته له دې چې دا سره تقسیم شو نیمایي خواته را وړل نیمدې خواته، نو دغه ډولۍ او دا رواجونه هلته هم لاړله. دا فصل کې د اریا د اقوامو دا رواج و چې ډولۍ به جوړوله او دغه خپلې ناویګانې به یې د پلار له کوره د زون تر کوره یا د خسر تر کوره په همدغې ډولۍ کې وړلې او ځان ته ځانګړي رواجونه یې درلودل.
د ښاغلي میرزي په خبره چې ډولۍ ته د ناوې د ختلو په وخت د ډولۍ یو طرف او بل طرف ته د ناوې خپلوانو څادرونه نیولي وي او ناوې په مکمله پرده کې ډولۍ ته وخېژوي، او په دغه وخت کې د ناوې د کورنۍ لخوا ناوې ته یو قرآن شریف هم ورکول کېږي چې د خاوند کور ته یې له ځانه سره یوسي. دای پر ډولۍ باندې د باورونو په اړه وایي.
د ډولۍ په اړه ډېر باورونه موجود و، لکه مثلا ناوې به چې سپکه وه دا به یې ویل چې ناوې سپکه ده، د هغې سره بله ماشوم یا ښځه کېنوله، یا مثلا دغه کسانو چې دا ډولۍ به یې وړله دا به ولوېدله، دې په اړه به یې منفي باورونه درلودل چې دا ناوې بدبخته ده، یا به چې دغه لرګی چې دا اصلي ستوني و چې دا په هغو نیول کېده دا به چې مات شولو، بیا به ویل چې دا ناوې چې ده دا سپېرتلې ده، یا به یې ویل چې دا بدبخته ده، دا به د زوم کور یا د خسر کور دا چې دی دا به تباه کړي یا به کوم زیان ورته ورسوي.
مینوالو کله کله مینانو هم له ډېره درده په لنډۍ کې د خپل زړه غږ راویستی او ویلی دي: ډولۍ ودروه غمازه، ډولۍ ودروه غمازه، چې آخري دیدنې وکړم بیا دې زینه. د لوګر ولایت اوسیدونکی دیدار احمد لونګ بیا وایي چې که څه هم د ډولۍ دود کم شوی، خو په دغه دود کې یو ځانګړی خوند موجود و چې له بده مرغه اوس له منځه تللی.
په لوګر ولایت کې د ډولۍ دود له پخوانه و، خو د وخت په تیریدو سره دا دود کمرنګه سو. البته دا دود بیخي کم سو. پخوا وخت کې به ډولۍ جوړېده، اوږده اوږده لرګي به یې راخیستل، بیا به هغه باندې ډولۍ البته ډېر داړو ګلان به د لاندې په منځ کې به یې ګلان ول، او د لونګو څنډې به هم پکې ځوړند ول. بیا به دا څلورو کسانو په اوبو وړله دا ډولۍ، ناوې به یې کېنوله او بیا به یې اوچتوله. هغه کسان چې دغه ډولۍ به یې پر اوبو وه، دوی به غټ غټ پرتګونه وله، هغه چې پڼاوې غونته به یې پښو ولې او روان به و ناوې به وړي. مخکې له دې چې ناوې کته سي، هغه کور والا چې ناوې ورتله هغو به یو چرګ را وړ، دا د ډولۍ مخ ته به یې چرګ الالوي، بیا به ناوې لږه وروسته کته کېده، ډولۍ به یې وړه، هغو کسانو دا چرګ اخیستی.
د لونګ په خبره چې کله په ډولۍ کې ناوې کېنول شي، نو د ناوې خپلوان د ډولۍ بازوګانو ته اوږه ورکړي او له خپله کوره یا په ډېر درنښت سره وباسي، چې په همدې مهال د زوم له کورنۍ سره راغلي ځوانان د خپلو ټوپکو مخوکې آسمان ته ونیسي او خپله سینه په آسمان سره کړي. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی ایمال بیا د خپلې سیمې د ډولۍ د دود کیسه کوي. هغه وایي چې ډولۍ په خپلو سترګو لیدلې.
زموږ په سیمه کې دا دود وکله به چې ناوې سپکه وه په دغه ډولۍ کې به کېنو، بیا به بله ښځه به یې هم ورسه کېنوله، ځکه بیا به دغه خلکو ویلې چې دغه ناوې سپکه درشخان به وه، خلکو به مسخرې کړي، خلک به ډېر وو، ځکه دغه هلته به ښځې هم ډېرې وي، خلک به هم ډېر وو، زوتي به د غوسه به ښځه کېنوله، بیا به هغه وزن به لږ دروند شي. دوه کله به چې ناوې راوړله، بیا به زوتي خلکو ډزې کې اتڼونه به کړ، ډولونه به وو او هغه اتڼې به وې، هر څوک به د هر هغه کلي نه راتلل، دلته به یې اتڼې کړلې او خوشحالۍ به یې کړلې. دا دود و زموږ په سیمه کې.
که له یوې خوا د ساینس او ټکنالوژۍ چټک پرمختګ د ډولۍ دود کمرنګه کړی، نو له بله خوا جګړې هم خپله منفي اغیزه بې ځایه نه ده پرېښي او د ډولۍ دود یې کمرنګه کړی دی. د کابل اوسیدونکی شفیع الله وایي چې نام نه یو شمېر هېوادوال کډه کولو ته مجبور کړي، چې له همدې امله یې یو شمېر دودونه له منځه تللي دي.
اوس چې دا دود نشته، دا که خدای وکړي چې
این موږ پاتم کې سول راشي، امنیت راشي، سوکالی راشي، یو ورځ بیا داسې ورځ راشي چې دغه ټول خلک چې دلته مهاجر شوي دي، بهرنیو وادو ته تللي دي، د امنیت نشتون د لاسه هغه بیرته راشي دلته په خپل وطن کې، یو د بل سره په امنیت باندې ژوند وکړو، دلته وادونه وکړو، او بیرته هم هغه پخواني دودونه، هغه فولکلوریک دودونه بیرته راژوندي شي.
خوږو مینوالو، د ډولۍ دغه په زړه پورې او خوندور دود په ښاري سیمو کې له منځه تللی، خو په یو شمېر لریو پرتو سیمو کې لا هم دغه دود شته. خو که چیرې امن راشي نو ټول هیوادوال به خپل سیمو ته لاړ شي، او بیا به له یوه کلي وبل ته ناوې په ډولۍ کې وړل کېږي. بیا به په جنج کې دوه زړونه د یو بل په اړه فکر کوي، ځوانان به په شا پسې ټوکې کوي، ماشومان به د چاکلیټو په راټولولو پسې په مځکه لویږي، د کلي ملک به د کراره تګ امر کوي، سپین سرې به پیغلو جنو ته شابسې ورکوي، او پیغلې به له چمبی درزا پورته کوي، او وایي به د غره لمنه کې شپونکیا شپېلۍ غږوه، زما ساده ساده لالیا شپېلۍ غږوه. په همدې هیله نننۍ خبرونه همدلته تمامو. کوم راډیو ته لیکونه راستول پتی مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا ښه چاري.
سلام. 11